የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
زما سدولاغ غزنفر سلامونه ومنئ د راډیو آزادی مجله پروانه خبرونه کې اسدولان یا زای خپل کیسل ولی
د تمخامخ یو خېټور سړی ناست وو بریتی لکه د غوایخ کرونه پورته تاو کړی وو
د افغانستان د هنرمندانو د اتحادیه لمشر حیات گردیزی سره د فرشتي مرسل مرکه اوري
د هنرمند په نوم باندې زمونږ د اطلاعات کلتور وزارت
تاسو باور وکړئ چې هغه برس د هنرمند دی ول دی خپل رئیسان کلی
استاد نجیب الله منلای په هغه زمانه خبرې کوي چې د دونکو شوت د شاهکار اثر لیکلو ته لار پرانسته
مګر د خپل اثر یو مخکخ لیکوال هم دی غواړي چې د خپل اثر ادب ته یو نوې سیر ورکی یو نوې جهت ورکی
نور مطالب هم لرو په سر کې لینا شریفي او د اونۍ څو فرهنګي خبرونه
د ادبیاتو متخصص او د کابل او ننګرهار پوهنتون استاد پوهان ډاکټر زیورالدین زیور وفات او د تیری چهارشنبه په ورځ د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو ارواښاد زیور په ادبیاتو کې دکتورا لرله او د ادبیاتو د تاریخ او د پوهنې په اړه د څوارلس کتابونو مؤلف و د د آثار د افغانستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې په ادب پوهنځیو کې تدریسیږي پوهان ډاکټر زیور د وفات په وخت څلور اویا کلن و لیکوال ژورنالیست او د سیاسي چارو صاحب نظر داد نورانی د تیرې پنجشنبه په ماخوستن په کابل کې وفات شو ارواښاد نورانی چې د هیواد په بیلابیلو مطبوعاتو کې د لیکوال او ژورنالیست په توګه کار کړی و له تیرو څو کلونو راهیسې د کلید ګروپ فعال غړی پاتې شوی او د افغانستان در چهار دهی اخیر تحقیقي خپرونې وړاندې کوونکی و تیره اونۍ د یوکراین په اودیسی ښار کې د شاعر او مورخ عبدالباری جهانی د ادبي خدمتونو د قدردانۍ غونډه جوړه شوه د تورې بهیرې د غاړې په ښار کې دې غونډې ته په یوکراین میشتو افغانانو سربیره د اروپا له نورو هیوادونو هم د افغانستان د ادبیاتو او فرهنګ یو شمیر مینوال ورغلي وو په دې کلتوري ناسته کې د ښاغلي جهانی په ادبي خدمتونو باندې لیکنې او ویناوې واورول شوې او ښاغلي جهانی ته بلنه ورکړه شوه چې خپل شعرونه ولولي
خوست د افغانستان یو هغه ولایت دی چې په کلتوري او فرهنګي ډګر کې په تیرو لسو کلونو کې نسبتا ډیر پرمختګ کړی دی او لکه څنګه چې د هر پرمختګ اساس او بنیاد په خپل خلک وي په خوست کې هم داسې ښکاري چې له پوهې او فرهنګ سره د خلکو مینې د دې سیمې په انکشاف کې اصلي ونډه لرلې ده څو کاله پخوا چې خوست د پوهنتون څښتن شو نو د رسنیو له راپورونو سره سم د دې امتیاز په ترلاسه کولو کې په خپله د سیمې د خلکو ونډه تر بل هر چا زیاته وه دغه راز لکه څنګه چې د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمدین شاه الفت وایي د دې سیمې خلک په خپله حاضر شوي چې په کورونو کې ایشي تاریخي آثار د یو مشترک موزیم د لرلو لپاره سره راغونډ کړي زموږ همکار امیر بهیر د خوست د اطلاعاتو فرهنګ له رئیس محمد دین شاه الفت سره د دې ادارې د روانو هڅو په اړه دغه مرکه کړې ده
د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس محمد دین شاه الفت شاوخوا یو کال کېږي چې تاسو ته د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلیت در سپارل شوی که په دې موده کې د خپلو مهمو لاسته راوړنو په هکله لنډه یادونه وکړئ
د یو کال موده کې په دې وتوانېدم چې اطلاعات فرهنګ ریاست د کومه په حالت کې و د ابتدایي حالت نه شروع وکړله هغه اولیه ضرورتونه چې وو هغه موږ پوره کړل د اطلاعات فرهنګ ریاست ته هغه څه چې ضرورتونه وو هغه مو درک کړل هغې دپاره مو یو پلان جوړ کړو بالاخره موږ په دې موافق شو چې په دې کم وخت کې د اطلاعات فرهنګ ریاست ته په ماډرن شکل اداري تعمیر په لکونه ډالر مصارف په کې کېږي په ډېر کم وخت کې به افتتاح وشي همداشان د عامه کتابتون دپاره په ښار کې موږ پخوا ځای نه درلود اوس ولي صاحب سره موږ په دې باندې مشکل طرح کړلو موږ په ښار کې د یو مجهز کتابتون چې په دې لسګونو میلیونه افغانۍ لګېږي همداشان دې سره په څنګ کې کتابونه کوم قسم چې په نورو ولایاتو په دې ننګرهار او هرات مزار نه په ماډرن کتابونه نور لوازم په ډېر نږدې وخت کې به د یو موزیم چې مونږ په اطلاعات فرهنګ ریاست کې لرو د دې لپاره مونږ هلې ځلې وکړې چې د خلکو نه په وړیا ډول هغه تاریخي آثار مونږ راوړو په دفتلب ډول خوست میشتې دې ته حاضر شول چې دوی د موزیم دپاره هغه شیان چې دوی سره په کورونو کې د پخوا زمونونه پاتې وو راوړل. اوس د خوست ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست موزیم چې دی د افغانستان د یو د مهم او بډایه موزیمونو څخه دی چې دې لپاره مونږ د ودنۍ لپاره په دې باندې کار روان دی چې انشاءالله په ډېر نږدې وخت کې چې مونږ سره دی جناب کرزي صاحب سلاکار وزیر زلمی هیوادبل چې خوست راغلی مونږ سره یې وعده کړې چې مونږ د ولسمشر د ځانګړې بودیجې نه د موزیم دپاره تعمیر جوړو. په دې باندې کار روان دی. فرهنګي هڅې په خوست کې د نورو ولایت په نسبت ډېرې ښې دي. شخصي رادیوګانې دولتي تلویزیون یو شخصي تلویزیون همداشان نورې رادیوګانې باندې تلویزیون باندې کار روان دی چې په ډېر نږدې وخت کې به د مونږ د ریاست د لارې د پروسیجر طی شوی دی. په خوست کې به جوړ شي. مونږ یو ډېر ښه مجهز کتابتون لرو.
تاسو د کتابتون مسله یاده کړه. په خوست کې ډېری زده کوونکي او محصلین وایي چې دوی د مطالعې لپاره د اطلاعاتو کلتور ریاست له کتابتون څخه له دې امله چې د ښار څخه لرې موقعیت لري لازمه استفاده نشي کولی. دوی وړاندیز کوي که د اطلاعاتو کلتور ریاست د ښار دننه د کتابتون لپاره یوه مناسبه ودانۍ چمتو کړي نو ډېری ځوانان به د مطالعې سره نور هم علاقه پیدا کړي، علاقمندان به د مطالعې زیات شي. تاسو د ځوانانو دغه وړاندیز څومره پر ځای بولئ؟
ځوانان وړاندیز په ځای دی، ولې سل په سلو کې نه، ځکه اطلاعاتو فرهنګ ریاست کتابتون هم د ښار دومره ساحه کې نه دی. ډېر ځوانان راځي، محصلین راځي، دلته درملمین دغه راځي، استادان راځي، ولې بیا هم مناسبه دا ده چې د ښار په داخل کې موږ هم کتابتون وي، هلته څوک ډېر په اسانه ډول وکړای شي چې رسیدګي وکړي. د دې لپاره موږ تصمیم نیولی زه د یو کال راهیسې چې راغلم په دې پسې پیسې وم زه په ښار کې یو مناسب ځای پیدا کړم، پیسې کې یو کتابتون جوړ کړم. انشاءالله دې نتیجې ته اوس نږدې شوی. موږ د مقام وزیر سره په دې باندې خبرې کړې دي. نو انشاءالله یوه مسله چې موږ ته په دې کې پاتې ده د مینځکې د استملاک مسله ده. په دې باندې زه لګیم انشاءالله د استملاک مسله چې خلاص شي موږ به په دې انشاءالله په خوست ښار په داخل کې یو مجهز ماډرن په عصري ډول یو کتابتون وي چې په دې کې به انشاءالله د کتابونه هم زیات وي، په دې کې به د انټرنیټ سهولت وي، په دې کې به د مناسب لپاره ځانګړي وتکونه وي، په دې کې به د ځوانانو لپاره ځانګړي وتکونه وي، په دې کې به انشاءالله هیڅ نوې مشکلات یا ستونزې پیدا نه وي. د خوست په لرغونو سیمو کې قانون کیندنې کیږي. د کاروان سرای تاریخي قلعه چې د خوست تاریخ ورپورې غوټی دی هغه د ورانېدو ویجاړېدو په حال کې ده. تاسو دا ډول نیوکه څومره پر ځای بولئ؟ سل په سلو کې صحیح نه ده. د تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره خپلې هڅې کړې دي. هر وخت یې کوو. مشکلات شته، اقتصادي مشکلات شته، موږ نور مشکلات هم لرو. تر اوسه پورې موږ د ادارې لپاره یو ځانګړی تعمیر نه لرو چې په دې باندې اوس کار روان دی. دا په تدریجي ډول کېږي. موږ بې تفاوته پاتې نه یو. وخت نا وخت د هغې ځای نه موږ لیدنې کړې دي، موږ کتنې کړې دي هغې ځای ته. هر وخت موږ با خبره یو. موږ خپل ټیمونه هلته ځای ته لیږل دي. یو شی چې د کاروانسرای په سیمه کې واقعا یو تاریخي سیمه ده، په هغې کې پولیسو یوه حوزه جوړه شوې ده چې تاریخي دیوالونه د مینځه نه تللي، بلې په منځ کې دوی یو امنیتي پوسته د ضرورت په اساس جوړه کړې ده. د مقام وزارت سره په تماس کې غواړو چې موږ لپاره د تاریخي د بیا لپاره ځانګړې بودیجه دوی مشخصه کړي چې په دې باندې موږ کار وکړو.
د ځوانانو د سالمو بوختیاو لپاره، د هغوی د فرهنګي هڅونو لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه لري؟
موږ د خوست میشتو ځوانانو لپاره غواړو چې د ځوانانو لپاره کار پیدا کړو، د ځوانانو لپاره تعلیم زمینه مناسب کړو، د خوست ځوانانو د نورو ولایتو د ځوانانو سره بلد کړو. د دې لپاره موږ په مختلفو ډګرونو کې هلې ځلې کړې دي. څو وخت مخکې کابل ته ځوانان ولېږل، د ټولو ولایتو نه راغلل. د هر کال په جریان کې موږ درې څلور زره د ځوانان لیږو. هلته د نورو ولایتو د ځوانانو سره درې ورځې، شپږ ورځې، حتی تر لس ورځې پورې پروګرامونه لري. خپل مشکلات ستونزې حل کوي، پروګرامونه نوې طرحې ورکول کېږي. همداشان موږ انشاءالله د نږدې وخت کې کوشش کوو چې په خوست کې د ځوانانو لپاره د وی سي سي او مرکز خوست کې په هغې کې د انګلیسي، کمپیوټر او نورو مضامین لپاره تدریسونه ورکړل شي. وړې پروژې لرو چې ځوانانو ته به ورکول کېږي. په ځوانانو په خپل منځ کې مینه او محبت، یووالی، اتفاق راځي. د دې لپاره سلیم بوختیا پیدا کړو. دا کارونه موږ په پروګرام لاندې نیول دي. کوشش کوو چې نور هم د دې لپاره هلې ځلې وکړو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. زموږ همکاري فرشتي مرسل د افغانستان د هنرمندانو د اتحادیې له مشر حیات ګردیزي سره د دې اتحادیې د هنرمندانو د ستونزو او د حیات ګردیزي د خپلو هنري هڅو په اړه دغه مرکه کړې ده.
استاد په پیل کې د اتحادیې په اړه معلومات راکړئ. البته هغه اتحادیه چې تاسو یې مشري است،
د افغانستان د موسیقي د برخې اتحادیه شپږ کاله سابقه لري په افغانستان کې. اوس موږ خوشبختانه درې زره دوه سوه نفر غړي په افغانستان کې لرو.
په دې اتحادیه کې زموږ هغه هنرمندان دي چې هغه اصل موسیقي یعنی که سندرې وایي هم باید په افغاني شکل وي او که د دې موسیقي هم وي باید د اصل موسیقي سره پردي موسیقي سره نه. که چېرته دا انجمن یا دا اتحادیه نه وای جوړه، تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې زموږ اصل موسیقي بیخي د خاورو نه لاندې شوې وه، ټوله پردي موسیقي د نورو جوي موسیقي دلته راغلې وه، مېلمه وه، غوښتل یې چې مېلمتون نه کوربه شي. را سره زموږ موسیقي اوس تقریبا 50% بیرته په ځای درېدلې ده او موږ خپل کوشش نور هم کوو چې موږ کورسونه جوړ کړو د خپل موسیقي لپاره. موږ بعض استادان شته.
استاد، په عمومي توګه د هنرمندانو هغه سختې ستونزې کومې دي؟
اولی ستونزه په افغانستان کې د هنرمند دا ده چې په افغانستان کې هر څوک خپل شخصي کور لري، ولې هنرمند ته هېڅ یو حکومت تروس پر کور نه دی ورکړی. ګوره، یو ملي ټلویزیون ده، په ملي ټلویزیون کې هغه هنرمندان چې پخوا نیو هنرمندانو تجربه کار وو هغه ټول منفق سو، وایي تاسو سپین ګیري تاسو نور کار نه شئ کولای. الان چې هنرمند چې څومره سپین ګیري کېږي هغه مره تجربه یې زیاتېږي. زموږ ډېر هنرمندان دي چې دا اوس پیلن مریضان دي، په کورو کې پراته دي. د هغې جملې نه به یو درې نفره هنرمندان درته وکړم چې ټول افغانان یې پېژني، لکه اماني پلج ده، دوم استاد اسلام احمد چې موږ د پښتو ډېر تکړه سندرغاړی ده، ډېرې ترانې ویلې دي، وطن ترانې دي. هغه دواړه سږي خراب دي، اته د موږ دولت دومره کومک سره نه کړی چې د خپل شبخانو ته معرفي کړي. د حاجي دوري لوګری زوی ماشینای چې ټول دنیا یې پېژني، ټول خلک یې پېژني چې واقعا د موږ دغه لوګری موسیقي د همدې دوري لوکور راوتل ده، هغلته جوړه شوې ده. ماشینای نن سبا په حالت د مرکې پروته، چا کومک نه ده کړی، ډېر مشکل لري. داسې زه به کوم مشکل درته وښایم.
اوس که درته ووایي چې د تاسو د اتحادیې فعال کسان څوک دي؟
زه خپل هغلته د رئیس په صفت باندې کار کوم. د ما سره معاونین دي استاد امهنګ چې ښه هنرمند ده، د افغانستان ډېر پخوانی سندرغاړی ده، ماوین ده. دوم ما سره ماوین ګلزمان ده، په څنګ کې را سره سبدر توکلی چې موږ د هزاره ملت ډېر ښه سندرغاړی ده، هغه هم د موږ په رهبري کمیټه کې ده. فضل رحمان وحدت زموږ منشي ده. که درته وایم چې موږ سره کوم هنرمندان چې ټول د اتحادیې غړي دي، په افغانستان کې هر هنرمند سره د اتحادیې غړی ده، خو دغه کوم چې دلته وظیفه لري رسمي، لکه استاد مهنګ یا زه یا فضل رحمان وحدت یا ګلزمان استاد یا لیغه نه کته، موږ وړ وړ رئیسان دي په هر محل کې، موږ یو رئیس لرو په هر ولایت کې رئیس لرو. بل
استاد، اوس کدره ته روښانه کوي چې د تاسو اتحادیه خو په کابل کې ده، نو د ولایاتو د هنرمندانو کوم چې هلته دي لري دي، د هغو ستونزې به څنګه واري سي، هغوی به څنګه سره یو ځای سي؟
ما خپل کوشش کړی ده، زه خپله د هیواد ټول ولایتو ته خپله ما سفر کړی ده، کله ما هلته اتحادیه جوړې دي، رئیسان ورته تعین کړي دي. مرکز کې موږ سره څوک کومک نه کوي، نو په ولایت کې به کله وکړي. دا لا څه کوي چې کوم برس راځي د خارج نه د هنرمند په نوم باندې زمونږ د اطلاعات کلتور وزارت ته، تاسو باور وکړئ چې هغه برس د هنرمند دی، ولې دوی خپل رئیسان کې لیږي. او دغه دوه درس کاله د هنرمندانو خدمت کړی ده، او دغه ویل دا زمونږ زیبا وطن، دا مې د بابا وطن، بې طرفه پاتې دي، په هیڅ طرف کې نه دي. له یو خوانه خفه به دیم چې موږ د هنرمندانو ځوان خرابه ده، خدای دې وکړي چې د دې ځوان ښه شي. او بل خوشحاله به دیم چې موږ د چا قرضدار نه یو په افغانستان کې، یعنی داسې نه قرضدار چې موږ ته څوک یو ګوته ونیسي چې تاسې دا خیانت په افغانستان کړی ده.
ځینې هنرمندان په ډېر خوارۍ باندې یو کمپوز ځانته جوړوي، بیا هغه د بل هنرمند لخوا هماغه کمپوز باندې بله سندره ویل کېږي، که نه؟ د تاسو په نظر دا خبره څنګه ده؟
دا نن سبا هنرمند چې په راډیو کې یا په ټلویزیون کې نیسي، وایي کمپوز مې خپل ده او شعر مې خپل ده او موسیقي مې خپله ده، داسې له شانه بل چراغ نسته چې هغه پښتنه درې وکړي چې اردو وایي چې راځه دا کمپوز تا څنګه جوړ کړی ده. اول د ما یوه غزله ده، تاسو به اورېدلې، دا غرونه غرونه افغانستان ده، تاریخ یې معلوم په ټول جهان ده. بیا مانه وروسته داوتانی پیلې ده، اوس نور هنرمندان وایي ته باور وکړه چې هغه شعر اوس دې ته رسولی ده، چې زه په هغه شعر باندې اوس نه پوهېږم دا څه وایي. وینې تنا دومره زکړي چې دا غرونه غرونه افغانستان نور انتري شر څه ویلې، ادبي ټکي خرابوي، باید چې نه شي ویلې نه دی وایي.
استاد، تاسو د هنر تعلیمي وضعیت په کوم حالت کې وینئ؟
مخکې زمونږ استادانو لکه استاد سرهنګ خدای دې وبخښي، لکه استاد محمد عمر، لکه نور استادان دې موږ ژوندي وي، هغو خپل شاګردان لرل، شاګردان به تربیه کول، په تقریبا دوه کاله درې کاله لس کاله به شاګردي کوله، چې بیا به استاد اجازه ورکړه چې تاسو کولای شئ چې په راډیو یا ټلویزیون کې غزل ووایې. اول زموږ استاد پخواني استادان دې پاتې که پاتې همي شاګردان نه ورځي، نو دا مشکل ستا بېخي زیاتې. اگر چې موږ استاد څو استادان لرو، که چېرته شاګردان مراجعه وکړي زموږ انجمن ته، زموږ اتحادیه ته، موږ سره هلته پخواني استادان ستاسې موږ ورته زده کړه وکړو.
استاد، رابه شو آخري پوښتنې ته. البته دا پوښتنه نه ده، غوښتنه ده. هغه سندره چې تاسو خپله ډېره خوښه ده، که غره ته زمزمه کوي؟
که زه درته د ما خپلې غزلې نه خوښېږي بیا به څنګه؟ واقعا د ما خو ډېر وخت کېږي، څلوېښت کاله کېږي چې غزلې وایم، او درې څلور سوه کسټونه به زما په دې ښار کې کله چې دغه اتحادیه مجر سوی یم، ټول کارونه رانه پاتې دي هنري. خو ما یو شعر جوړ کړی ده، هغه شعر نو یو کله زه مجرت کې ما به دا غزله ډېره ځان سره ویله، دغه شعر مې جوړ کړی اوسې.
چې یار میرا سروی ګرځېدلی، په پغمان کې د شنو باغونو منځ کې، په ګران افغانستان کې د شنو باغونو منځ کې، وخان وای او رمې وای، غړکې وای، شلومبې وای، سړه سړه هوا وای په وطن واورې پرتې وای، سړه سړه هوا وای په وطن واورې پرتې وای، خالقه خدای مړ بشم خیر په دې ارمان کې دشتو باغونو منځ کې، په ګران افغانستان کې دشنو باغونو منځ کې.
دا شعر ما وینې زړه دغه جوړ کړی اوس ډېر مې افغانستان نه دی د ما ویل خدای داسې وخت به بیا هم راشي چې زه په افغانستان کې هغه شنو ونه کې هغه پغمان کې وګرځېږم. خو کله چې بیا وطن ته راتلم له تورخم نه سره واوښتو نو بیا ما یو غزله جوړه کړه چې هغه کله کله ستاسو د راډیو له خوا نه هم ډېر نشر کېږي. هغه داسې وسې
څوک به کشمیر، څوک به خوتن یادوي، څوک به اروپا، څوک به لندن یادوي، ماته مې خپل وطن ډېر ګران دی، افغانستان خو افغانستان دی. اوی منم دنیا کې ښه ځایونه به وي، هم ښایسته جګ بلډینګونه به وي، زمونږ وطن د تورو غرو وطن ده، دا د باتورو شاه زلمو وطن ده، زمونږ وطن خدای چینې لري، عجبه پیغلې پښتنې لري، دسرو لالو ډک بدخشان ده، افغانستان خو افغانستان ده.
د غزل سره ما ډېره مینه ده، هغه د کوچې به غزل ده په نوې موسیقي کې ده.
و کوچې کوم دې کلی ده، کډې به چېرته اړوې، د اوخ مار دې نیولی ده، کډې به چېرته اړوې، خدای کوچانو کډې بار کې، و کوچې کوم دې کلی ده، کډې به چېرته اړوې، د اوخ مار دې نیولی ده، کډې به چېرته اړوې.
مر گئے خستا یا خیر بمن سے،
مڑ مشی آیا تھا
ودم را مغرور دنیا مگر دما، ودم را مغرور دنیا ما گردما،
کورونو کې د پښو یا سپی ساتل عام خبره ده. د فرانسې د یوې کورنۍ غړیو په خپل کور کې یوې بیزو ته ځای ورکړی او شبر سره خوشاله دي. نورحال لینا شریفی راکوي.
په فرانسه کې یو لوی بیزو یعنی ګوریلا د ژوبڼ د مدیر په کور کې اوسي. د سکای نیوز له راپور سره سم دیارلس کلنه ګوریلا دیجیت د ورځې په مخه د فرانسې لیون ښار ته نږدې د ژوبڼ په یوه بند فضا کې له نورو ځناورو سره وي. خو ماښام چې د ژوبڼ مدیر خپل کور ته ځي، دیجیت نومې ګوریلا هم ورسره ځي او شپه د مدیر په کور کې تیروي. د ژوبڼ مدیر تیو لیون او د هغه میرمن الین چې اولاد نه لري په دې ګوریلا باندې د اولاد مینه ماتوي. د جیت ګوریلا چې 160 کیلو وزن لري، د دوی د کور د یوې غړې په توګه حتی د ښځې او میړه د خوب په تخت باندې هم څملي او ویدیږي. دغه ښځینه ګوریلا چې ډیره وړه وه، مور ورته شیدې نه ورکولې او وهله ټکولې. د ژوبڼ مدیر د مور له وهلو د ماشومې ګوریلا د ژغورلو او دغه ورځ د ماشومې ګوریلا د مړولو لپاره هغه کور ته راوړه او لویه یې کړه. د دې ښځینه ګوریلا دا 14 کال دی چې په دې کور کې اوسي. د جیت په تخت باندې ویدیږي او د ماشومانو د لوبو په سامان لوبې کوي. په اوله کې د دې جیت یو ورور هم له دې سره اوسېده، خو ورور یې ډېر شیطان او تیریګر و، نو د ژوبڼ مدیر بیرته ژوبڼ ته واستوه. خو خور یې د جیت تر اوسه پورې داسې ورانی نه دی کړی چې د بني ادم ژوند ورسره ګرانه شي. د ژوبڼ مدیر او د ده میرمن اولاد نه لري. دوی له دې درکه هم له دې جیت نومې بیزو سره خوشحاله دي او داسې احساس کوي چې د ژوند یوه تشه ورډکوي. د یوې لوی بیزو یعنی ګوریلا او د ژوبڼ د مدیر او د هغه د میرمنې ترمنځ دومره نږدې او اوږدو تعلقاتو ته حتی د ژوبڼ وترنر هم چې په حیوان پیژندنه کې تخصص لري حیران پاتې دی. د ژوبڼ وترنر جین کریستوف جیراند وایي چې په هر حال دوی یو حیوان ساتلی دی. حیوان کله کله بې سوره کیږي او چې ناراضه شي نو تیری کوي، مګر دغه لویه بیزو معنسه ده او همدا وجه ده چې په تیرو 14 کلونو کې داسې خشونت نه دی کړی چې د ژوبڼ مدیر او د هغه کور ودانه ورته په قهر شي او له کوره یې وشړي.
اوس د یو لنډ جاپاني حکایت د اورېدو بلنه درکوو چې د جاپان د ګڼو نورو کیسو په شان رمزي او طنزي ماهیت لري. حکایت فریده سیفی لولی.
خزا او زنگ. د جاپان د میدیرا په لرغونی معبد کې د زیړو یو لوی زنگ و. د زنگ به هر سهار او ماښام غږول کېده او په شرنګها به یې ټول خبرېدل. د زیړو دغه روښانه تخته د پاکې پرخې غوندې صافه او ځلانده وه. روحانیونو به هیڅ ښځې ته اجازه نه ورکوله چې دغه تخته وترنګوي، ځکه د دوی باور و چې داسې کار به د زیړو تخته ناپاکه او بې برکته کړي او بل دا چې دوی ته به بد شګوم ولري. کله چې د کیوتو یوې ښکلې ښځې د زیړو د زنګ د کمالونو او د روحانیونو خبرې واورېدې، سودا ور ولوېده چې زنګ یې لیدلی او شرنګولی وی. دیو پتیله چې د میدیرا زنګ ته به ځان رسوي، شرنګوي به یې او تر زرو هندارو روښانې تختې ته به یې درېږي، خپل ویښته به ورته ږمنځ کړي او په خپل مخ باندې به سرخی او سفیده ورته ووهي. د مغرورې او سرکشې ښځې بالاخره داسې وخت چې د معبد ټول کسان په عبادت بوختو، د زیړو د لویې تختې د زنګ کوټې ته ځان ورساوه. د زیړو په ځلانده تخته کې د خپلو ښکلو سترګو، سرو اننګو او هغو ګونځو ننداره وکړه چې موسکایي د شونډو په کنجونو کې پیدا شوې وه. دغه وخت ښځې خپلې نازکې ګوتې ور وړاندې کړې او له ځلیدونکې تختې سره یې ولګولې او دعا یې وکړه چې کاشکې دا هم د داسې لویې او روښانه هندارې مالکه وي. خو کله چې زنګ د ښځې ګوتې احساس کړې، د زیړو تخته غونجه شوه، ګونجې پکې پیدا شوې، یو کوچنی سوری پکې پیدا شو او ټوله رڼا یې ورنه والوته.
اسدالله نیازی د افغانستان د ځوان نسل د شاعر په توګه مشهور دی. دی په خپلو شعرونو کې معمولا د افغانستان د کلیو د ژوند شېبې انځوروي، خو اوس یې یوه داسې کیسه اوري چې د ښار یا ښارګوټي په یوه رستوران کې پیښیږي. دغه کیسه بوډا نومیږي. تر کیسې د مخه لینا شریفي سره د اسدالله نیازی لنډه مرکه اورو.
اسدالله نیازی، زه چې څومره خبره یم تاسو شاعري کوئ، په دې وروستیو کې مې ستاسو ځینې کیسې هم ولوستې. تر اوسه مو څومره کیسې لیکلي او څنګه مو له کیسو سره مینه پیدا شوه؟
او مننه، کیسو ته خو ما د وسو وختو کې بس مخه کړی او کیسې به مې اوري خوند به راکوه، د چا کیسې به مې ښې سېدې او ښې کیسې به هغه مې لوستې دي.
د چا کیسې مو ډېرې لوستې دي؟
ما د شپون صاحب ناولونه مې لوستې دي، او د اجمل پسرلي هغه د اوبو وړی ناول مې لوستی، او ځینې مې دا د چخوف ژباړې لوستې دي. دغه قصې ما لوستې دي ناولونه.
دا اوسنۍ کیسه مو چې ده دا مو کله لیکلې ده؟
دا ما په دوو شپو کې لیکلې ده، تقریبا دوه درې ورځې به کېږي.
موضوع یې څه ده؟
د دې موضوع داسې و، یو غریب سړی ده، یو هوټل ته ځي او دی په هوټل کې ډوډۍ خوري، او مقصد دی پیسې نه لري، بیا له ده سره هغه هوټل یې چندان برخورد نه کوي، او دی داسې دغسې یوه موضوع یې ده. نو
کېدای شي دا کیسه راته ولولي؟
بله. د غټو غټو مریو تسبیح په لاس کې وي، وچې سپېرې شونډې ښورېدې، نه پوهېږم څه به یې پرې ویل. لونګۍ یې په چپ لاس له تندې ور بېرته کړه، مخامخ هوټل ته وخوت. د ناستو کسانو خولې ښورېدې، غږ و غږ و، د مچانو بنګا وه. سړي په کمزوري هوټل کې لار وکړه، د هوټل سر ته تیر شو. یوې کمزوري ستنې ته یې د ملا تیر ولګاوه. ده ته مخامخ یو خېټور سړی ناست و، برېت یې لکه د غوایي ښکرونه پورته تاو کړي وو. ده ته یې د سترګو له کنجانو کتل، غوټې غوټې ګوتې یې څټلې. له کاسې نه یې یو غوښانه ډوکی ور واخیست، د مخې په غاښو یې غوښې ورنشکولې. په دوه درې وارو چیچلو سره یې هډوکی لوڅ وداراوه، په شونډو یې نرۍ ژبه تېره کړه، کاسې ته یې څرخ ورکړ، د سپین ږیرې خولې اوبه وکړې، لونګۍ یې ړنګه کړه، دا ځلې لیږ ټوله وتړله. د هوټل شاګرد یو په ونه لنډ مزه یاله کې مخې ته ودرېده. له سپین ږیرې نه یې پوښتنه وکړه، څه شی خورې؟ سپین ږیرې خوله چوله کړه، یو چای یوه ډوډۍ. د هوټلي شاګرد څټ وګراوه، خطا ووت. د تسپو ټکي په میغ ځوړنده مرغۍ په چیغو راوسته. د ته مخامخ کس په غاښو کې خلکی واهه، په غاښو کې بندې غوښې به یې په ګوته رایستې، په زارګي ټغر به یې مخلې. راوتلې ګردې ګردې سترګې سړي ته دا احساس ورکاوه چې د هوټل له خوراک نه راضي دی. د هوټلي شاګرد یوه چاینکه چای سره له تورې ګوړې د سپین ږیرې مخې ته کېښودل، چای ورواچوه، یو نرای سوری وکړ، یوه خاشه ګوړه یې د ژامې غاښو ته سیخه کړه. د ته مخامخ کس ولټېده، دربند دربند ګامونه یې اخیستل، هوټلي ته یې حساب ورکړ، له هوټل نه ووت. سپین ږیرې یوه بله پیاله چای هم ورواچوه، څه شېبه نورې هم تسبې واړولې، په ږیره یې لاس را تېر کړ، ایله تر ګرت وته. په لټېدو کې په ملا کې برېښ شو، وریجې سره وروستې. سوکه سوکه یې ځان د هوټلي د دخل سر ته ور ورساوه، هوټلي پیسې شمېرلې، د لس افغانۍ په میز ورته کېښودې. د هوټلي ور پام شو، څه شی دې وخواړه؟ سپین ږیري په خواره خوله ورته وویل، یو چای نیمه ډوډۍ. هوټلي د غمیو خولۍ تندې ته راشې وکړه، په جګ غږ یې وویل، لس نورې. سپین ږیري لاسونه په میز تکیه کړي وو، وی ویل، نه مې شوای درته ویلای، ډېر وږی وم. هوټلي لس افغانۍ په لاس پورې وهلې، په قهر یې وویل، چینایی لری مرا خیشه، دا خود چه دی سڑک دی غاڑی سماوار ندهی. ناستو کسانو هم مرترا وکتل، دوی پا همده شر و شور که و. دو کسان چه مولونه ی وحلی و هوتل ترا وختل، دی هوتلی سر تایی توفانچه ونی ولا، دی دخل دی خلاسی دو اشاره ی ارتا وکڑا، هوتلی لیک سر و خوریده، غلی دی غوگ لبیخ سر گرم کرد، خوله ی دی سپینگیری تر ما خیسته تیرشوه، جره دخل خلاس کرد، غلو پیسی ور واخسته. تر دې من سپینګیری د هوټل په وسپنیزو کټارو ځان تم کړی و. له وروستۍ زینې نه په راښکته کېدو کې شاته وکتل، په لوحه لیکل شوي و، قناعت هوټل.
د راډوي کتابتون د تیرو ونې په بحث کې استاد نجیب منلی د دون کیشوت د شاهکار اثر د لیکوال سروانتس په ژوند باندې رڼا واچوله. دا ځل استاد منلی د دون کیشوت د لیکوال د اثر او زمانې په باره کې معلومات راکوي. د سروانتس د تلپاتې اثر دون کیشوت په اړه به په بل ونې کې خبرې واوري. اوس راځي د اروپا د هغه اثر په باره کې خبرې واورو چې د دون کیشوت را زرغونېدو ته شرایط برابر کړل. استاد منلی وای
البته د د د زمانه معرفي به زما استاد توانه وتل خبرې ځکه چې دا هغه وخت دی چې په اروپا کې ډیر ژور بدلونونه راغلي دي.
خو یو ډیرو مهمو پوینټونو ته اشاره وسی.
په 1493 کال کې اروپایان امریکا ته ورسېدل او هلته یې زړې پاچاهۍ ړنګې کړې.
وبخښئ، یعنی د داسې اټکل کولی سو چې د سروانتس تر تولد شاوخوا نیمه پیړۍ د مخه، شاوخوا 50 کاله د مخه اروپایان امریکا ته رسیدلی وو.
شاوخوا 50 کاله د مخه اروپایان امریکا ته رسیدل او په دې 50 کالو کې دوی په امریکا کې ډېرې پراخې سترې پاچاهۍ ړنګې کړلې او ځای نو پاچاهیو ته ور وسپاره او دغه پاچاهۍ بریالۍ پاچاهۍ هم وې. په دغه 50 کالو کې اروپایانو په امریکا کې ډیر زیات پرمختګ وکړ، ډیر ځمکې ونیولې، ډیر شتمن شول، ډیر مالونه د هغې ځای نه راوړل اروپا ته. او همدغه راز دا هغه وخت دی چې د امریکا کشف په خپله یو تصادفي خبره نه ده. د 15مه پیړۍ هغه وخت دی چې د مسالو د تجارت نو لارو دپاره هڅې کېږي او د امریکا کشف یو تصادف ځکه نه دی چې په اروپا کې ځینو مخکښو تاجران داسې فکر کاوه چې د بهر د لارې دوی کولی شي چې هندوستان ته ځان ورسوي او یوه لنډه لار پیدا کړي. د همدې د خاطره دوی چې کله امریکا ته ورسېدل د امریکا خلکو ته یې اندیان وویل. دوی فکر کاوه چې دوی هندوستان ته را رسېدلي دي. نو دوی د نوو شتمنیو سره آشنا شول، د نوو فرهنګونو سره آشنا شول، دوی نوې شتمنۍ لاسته راوړې، دوی نوي پرمختګونه وکړل. د بحري سفرونو په برخه کې دوی ډېر زیات پرمختګونه وکړل.
یعنی په 15مه پیړۍ کې اروپایانو، یا د 15مه پیړۍ په اواخر کې البته، او په 16مه پیړۍ کې د اروپایانو ثروت زیات شو، تجارت یې وده وکړه او اقتصاد یې ښه شو، او طبعا شارونه هم لوی سوله او له دغو سره بیا خو په تعلیم او فرهنګ باندې اثر پریوزي. سروانتس په داسې زمانه کې متولد شوی دی. خو زه فکر کوم د دې زمانه او د اثر پیسې کې یو بل شي ته هم اشاره وکړو. دی په داسې وخت کې دنیا ته راغی چې تازه تازه یو څه مخکې طریقه، البته هغه هم نیمه پیړۍ مخته، داسې اسپانیایانو مسلمانان ختم کړي وو په خپل ملک کې، او دا مسلمانان په رضا نه و ختم کړي، په فشار ختم کړي وو. زه فکر کوم کله دې نظر هم ورته وګورو. کاتولیکان راغلل، ډیره مذهبي جذبه ورسره وه، یهودی مزپل، مسلمان مزپل، او دا جنگونه هم ډیر وخت روان وو. لدی نظر هم د اسپانیا د اثر په فکری لحاظ باندې یو خاص اثر نه دی.
په فکری لحاظ دا یو ټکی دی، مګر دا به عمده ټکی نه وي. عمده ټکی دا دی چې په همدغه وخت کې په اروپا کې د منځنیو پیړیو هغه متهاجر فکر چې د کلیسا په لاس کې وو، هغه ورو ورو خپل ځای د رنسانس نوو افکارو ته پرېږدي، او دلته زوړ ادب ته، کلاسیک ادب ته، د یونان ادب ته، د روم ادب ته په نوو سترګو کتل کیږي، حتی د شرق ادب ته په نوی نظر کتل کیږي. همدغه عرب چې اسپانویانو ورسره په اسپانیا کې جنگونه کول، یا فرانسویانو له فرانسې نه څو پیړۍ مخکې ایستلي وو، همدغه عرب د فرهنګي لحاظه د اروپایانو لپاره د نوو معلوماتو سرچینه شوله.
دوی کتابونه ترجمه کوي او دا کارونه کوي، یعنی
دوی کتابونه ترجمه کوي، یعنی هغه کتابونه چې اروپایانو ورک کړي وو هغه د شرق عالمانو په عربي وژباړل او بیرته دوی د عربي نه خپل ژبه ته وژباړل.
منظور دې دا دی چې د یونانیانو کتابونه مسلمانانو د خپل تمدن جاوچ په زمانه کې په عربي ترجمه کړیو، او بیا هلته په اروپا کې چون د کلیسا او حکومت او د منځنیو پیړیو زمانه وه، هغوی له دې کتابونو محروم سوي وو، یو قسم ډېر وروسته پاته ژوند یې درلود. بیا وروسته چې په دې زمانه کې په 15مه پیړۍ کې چې بیرته اروپایان غواړي چې ترقي وکړي، نو یغو کتابو ته ضرورت پیدا سو ل دوی سره نو او چن پاربی ترجمه سی یو بیرته ل عربی وش بدل دا ویل غړی
دوی بیرته ل ختیز نړینه د خپل فرهنګ زړې نخې پیدا کړلې او ل هغه سره آشنا شول. همدغه راز دوی د ختیز فرهنګ ل پرمختګونو سره آشنا شول، د تپ په برخه کې د اروپا په تبابت باندې د جالینوس اثر تبن ډیر مهم دی، مګر تر جالینوس شاید چې د ابن سینا او د فارابی اثر د 15 او 16 پیړۍ په اروپا باندې لا زیات ووسی. همدغه راز د نورې نړۍ سره آشنا کېدل، اروپایانو شرق ته سفرونه وکړل، مارکوپولو تر چین او تر جاپان ورسېده، همدغه راز د هندوستان سره تجارتونه پراخه شول.
په همدې زمانه کې هندوستان ته هم د جنوبي امریکا افریقا له لارې سفر کیږي.
نو دا ټول هغه څه دي چې د دنیا د بدلون په حالت کې ده. په همدغه وخت کې بل ستر بدلون فرهنګي بدلون دی، نه یوازې دا چې اروپایانو خپل زاړه آثار خپل زوړ فرهنګ بیرته لاسته راوړ، مګر د دې تر څنګه د ژبو په برخه کې هغه ژبه چې کلیسا په زور ساتلې وه لاتیني ژبه حاکمه ژبه وه، د هغې په مقابل کې محلي ژبې راپاڅېدلې. دانت الیګیری خپل آثار په ایټالوي ژبه ولیکل، یعنی په لاتیني ونه لیکل، ایټالوي ژبه د کلو او د کوڅو ژبه وه، بیا ارزښته ژبه وه. په همدغه وخت کې په فرانسه کې رابلی چې خپل آثار لیکي هغه هم د کوڅې په ژبه لیکي. هغه کسان چې په فرانسه کې په اسپانیا کې په ایټالیا کې په انګلستان کې کلاسیکو ادبیاتو ته کار کوي هغوی هم هماغه پخوانی کلاسیک ادبیات راخلي، مګر په خپلو ژبو باندې لسره لیکي.
د ولس ژبې ته ژوندۍ ژبې ته توجه واوښته، او کله چې د ولس ژبې او ژوندۍ ژبې ته توجه واوړي په ادبیاتو کې د عواطفو په لحاظ او د نویو موضوعاتو په لحاظ خو طبعا تحول راتلی سي.
نو دلته له یوې خوا د ولس ژبې ته توجه واوښتله، او له بلې خوا د ولس ژبې ته توجه په داسې یو ډول واوښتله چې د فرهنګیانو لخوا ور واوښتله. په همدغه وخت کې چې نوې مطبعه هم رامنځته کیږي،
د مطبعې اختراع هم د دې اثر ډیر لوی،
د دې اثر یو ډیر مهم کار دی، او په دغه وخت کې تر ټولو ډیر کتابونه چاپیږي، هغه د دیوانو او د پیریانو کتابونه دي، د افسانوي قهرمانانو کتابونه دي.
خو په هر حال لوستونکي خو ورسره زیاتیږي
او خلک لولي، خلک ورسره علاقه لري.
استاد منلی په دې کې وبخښئ، د مطبعې پیسې کې زه غواړم خبره وکم، تر مطبعې لمخه د مطبعې تر اختراع لمخه خو به کتابونه په لاس لیکل کېدل. اول په لاس لیکل کېدل خو ډیر سخت و، بیا تکثیرېدل نه ډیرو خلکو ته نه رسېدل او قیمته هم تمامېدل. نو موږ دا اټکل کولای سو لکه څنګه چې مورخانو لیکلي هم دي، د مطبعې تر اختراع لمخه فرهنګ او کلچر او ادب او پوهه د ډیر محدود او کوچني قشر په لاس کې وه، ډیر لږ خلک له یو څه خبر وو. خو د مطبعې له برکته کتابونه په ګڼ شمېر کې چاپ شول، ډیر خلک خبر شول، د لوستونکو تعداد 2000 برابر زیات شو، او د علم د حاصلونکو تعداد هم 2000 برابر زیات شو، او د علم خپرېدل هم 2000 برابر زیات شول. نو ګمان کوم د مطبعې اختراع د علم او د فرهنګ او د تمدن په انکشاف کې چې لامدې زمانې سره چې زه ته بحث پې کوو تعلق لري، ډیره مهمه ده،
ډیره مهمه ده. مګر هغه څه چې مونږ نن په افغانستان کې شاهد یو په یو ډیره وړه سطح باندې، هغه څه وی چې په دغه وخت کې په اروپا کې واقع کیږي، په دې معنی چې کله چې نوې ټکنالوژي راووتله نو هغه آثار چې هر څوک پې پوهېدلی شول، هغه آثار چې د هر چا دپاره د ګټې وړ آثار وو، د هغو شمېر کم و. هغه آثار چې د عالمانو دپاره وو، هغه طبعا د عالمانو دپاره وو، او هغه په محدود شمېر کسانو ته جالب وو، د مطبعې د صنعت ضرورت یې نه شو رفع کولی. نو د دې په خاطر په همدغه وخت کې په اروپا کې یو نوی ادب د نوو ژبو ته د توجه سره یو ځای انکشاف کوي، وده مومي، چې هغه افسانوي ادب دی، یعنی هغه کیسې چې د خلکو په منځ کې رایجې دي، د پیرانو کیسې، د دیوانو کیسې، د خیالي اتلانو کیسې، دا په ډیر شدت سره خبريږي د مطبعې له برکته، او خلک ورسره ډیره زیات علاقه نیسي. او بل اخره دا د هغه څه چې مونږ نن د مبتزل هنر او ادب په نامه په خپل ټولنه کې یادو، پورپا کې هم د همدغه سیو حالت سره خلک مواجه کیږي. د سیو ادب رامنځته کیږي چې هغه ته زمونږ په نننیو معیارونو باندې که هغې وخت انتقال شي د هغې وخت عالمانو مبتزل ادب وایي. او د دې په مقابل کې مبارزه شروع شوله. کله چې د میګل سروانتس غواړي چې د خپل وخت ادبیاتو ته نظر وکړي، نو همدغه خامیانې ګوري او د خپل اثر دونکې شو د لمانشه په مقدمه کې سروانتس ځینې کلیشې یادوي. د هغو مقدمو ته اشاره کوي چې د عامو کتابونو په سر کې د مشرانو، د غټانو، د لویانو د خوانه لیکل کیږي. هغو اهداو ته اشاره کوي چې لیکوالان خپل اثر د خپل کلی، د خپل سیمې، د خپل مملکت لویانو ته اهدا کوي، او د هغې په مقابل کې دوی د یو لطف او د یو مرحمت تمه لري. د هغو نقل قولونو ته اشاره کوي چې د پخوانیو لیکوالو د اثارو نه اخیستل شوي دي، او په دې ډول باندې هغه نوي لیکوال چې په خپل اثر کې څه نه لري غواړي چې خپل اثر په یو څه ډک کړي، یو څه وزن ورکړي، او د دې په خاطر هغوی ډیر زیات نقل قولونه کوي. هغه پیچلې جملې، هغه بې سروپایه جملې چې رامنځته کیږي چې په هغه کې هغه لیکوال چې تر اوسه پورې په خپل کمال باندې، په خپل قدرت باندې متکی نه دي، کوشش کوي چې د حرافې د خاطره، کوشش کوي چې د حرافې له مخې، کوشش کوي چې د یو ډول د خلکو د غولولو له لارې ځان ته یو کاذب شهرت پیدا کړي. دا ټول هغه څه دي چې د مطبعې د ودې سره یو ځای په اروپا کې رامنځته کیږي. او په اروپا کې یو شمېر پو لیکوال، یو شمېر هغه لیکوال چې خپل ټولنې ته د لوړ نظر لري، یو شمېر هغه لیکوال چې د خپل ټولنې په سیاسي حالاتو باندې فکر کوي او په دې باور دي چې ادب د ټولنې د پرمختګ لپاره ضرور دی، دوی په فکر کوي، دوی په کار کوي. په همدغه وخت کې په فرانسه کې رابلې چې څلی کې همدغه ډول ادبیاتو ته یو ډول انتقادي نظر دی، دانته لیګیری چې په ایټالیا کې څلی کې، یا شکسپیر چې په انګلستان کې څلی کې. په دغه وخت کې یو بل په دهم په اروپا کې رامنځته کیږي چې هغه د مذهب جنگ دی. تر دغه وخت پورې کاتولیک مذهب په اروپا کې حاکم دی، مګر په همدغه 15مه پیړۍ کې د پروتستانتیزم لپاره حرکت پیلېږي او یو نوی مذهبي خوځښت رامنځته کیږي. دا ټوله هغه فساده چې په دې کې په فرهنګي لحاظ باندې دې ته زمینه مساعدېږي چې یو څوک دې را پیدا شي او هغه دې دغه د دروغو ماڼۍ په لغته ووهي.
استاد منلی، که د تاسو خبرې خلاصه کړم، آیا په دې جمله کې خلاصه کولی شم چې سروانتس د خپل اثر پیداوارو او د شاهکار هم د دغه اثر پیداوار دی، خو دی بیا د دې اثر منتقد هم دی او د ده اثر په دغه اثر نیوکې هم کوي، دغسې ویلی شو؟
تقریبا همدغسې خبره کولی شو. سروانتس د خپل اثر پیداوارو، په دې کې هیڅ شک نشته. د ده اثر د همده د اثر اثر دی. مونږ چې ورته په بله سترګه ګورو، په دې خاطر چې مونږ په کافي اندازه ورسره فاصله لرو او کولی شو چې د ده اثر د ده نه د وړاندې اثارو سره پرتله کړو او فرق یې وګورو، مګر په دې کې هم هیڅ شک نشو کولی چې سروانتس په خپله هم د خپل اثر اثارو ته، د خپل اثر ادبیاتو ته د نقد په سترګه کتل، هغه یې د قناعت وړ نه بلل او د هغې د اصلاح او د هغې د تعالی دپاره یې کوشش کاوه. یعنی سروانتس که څه هم د خپل عصر پیداوار دی، مګر د خپل عصر یو مخکښ لیکوال هم دی، غواړي چې د خپل عصر ادب ته یو نوی سیر ورکړي، یو نوی جهت ورکړي،
بدلې کړي. د واقعي لیکوالو په ایسه کې، د واقعي ادیبانو په ایسه کې ویل کېږي چې یو واقعي لیکوال، یو لوی لیکوال که د خپل اثر له ارزښونو سره هیڅ ډول ستونزه ونه لري، کدی خپلو خلکو د ژوند له طریقو سره هیڅ ډول ستونزه ونه لري نو دای مهم آثار نس لیکلی، دای لوی لیکوال نس کېدی. د لوی لیکوالۍ لپاره په کار هم داده چې په خپل اثر بدای نیوکی کوي، له خپل اثر بدای ناراض وي، دی به له ځان سره هم ځینې جنګونه لري، کشمکشونه به لري په خپل ځان کې، او له خپلې ټولنې سره به یې هم ځینې کشمکشونه وي. نو دغه خبره ګمان کوم په سروانتس باندې او د ده په شاهکار اثر دون کیشوت باندې ډیر زیات صدق کوي.
ستاسو د خبرې په مستاق باندې کېدلی شي چې سروانتس یو لوی لیکوال وبولو او د ده اثر یو شاهکار اثر وبولو.
Thank you.